السلام علیکم او سړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې د زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د حقاني شبکې د یو کمانډر د وژنې، د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو د غوښتنو، د پاکستان د امنیت په اړه د یوې غونډې، د چین ولسمشر د پاکستان دورې، د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو، د پاکستان او افغانستان د تجارتي تعلقاتو تر څنګ به نور رپورټونه واورئ. اونیز پروګرام جمهوریت هم لري، خو اول خبرونه له شاهین خونی دي.
مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وجل دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي. او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو دوو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وژل دی. د جنوبي وزستان په وانا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ د هغه نهه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښته وشوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي زیاتوي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو. فاروق زدران د حقاني شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کمانډان ملا سنګین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستیال کمانډان وو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلي تر څار لاندې نه کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلۍ تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړه چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې به مونږ ویلکم کوو. به دا خبره دې ته به خوشحالېږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې به بې نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اوونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه بشپړه معلومات به وروسته خپاره کړي.
I can confirm Chinese president will
دا وی اوز د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او 28 نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو لاسلیک کوشي. د دورې نور تفصیلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه وړ ده چې د چین د ولسمشر جی جینګ پینګ سفر د تیر کال په اگست میاشت کې ټاکل شوی و خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله ځنډول شوی و. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدله شوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوي دي. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني طرحه ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې ډېر زر به د بدخشان ولایت په دریو نارامو ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن دمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټمی وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د جنرال مارټن دمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له ځمکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 300 نومې توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنځمې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی دی. اسرائیل او امریکا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین له دې خبره نیوکې کړې دي چې ولې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز لرې کړو. دا بندیز روس په 2010 کال کې هغه وخت لګولی وو چې د ملګرو ملتونو لخوا یې له ایران سره د وسلو د راکړې ورکړې په برخه کې د لګېدلو بندیزونو ملاتړ کړی و. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. د بشري حقونو دا ډله وایي چې په وژل شوو کې 8,293 عام وګړي دي او تر 80,000 زیات د شام عسکر او ولسمشر بشر الاسد ته وفادار وسلوال دي. او راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشت دي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عصابي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په څو ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي او چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2,000 زیاتې کورنۍ وتلي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,02.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1,02.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,05.25 روپۍ او په 1,05.50 روپۍ. یو یورو په 1,08.50 روپۍ او په 1,09 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18، او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ به او د موسم حال مو له رابعه اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې او مهم کمانډر فاروق زدران وژل شوی دی. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څارنه د انتظامیې نه بلکې تر عدلیې لاندې وشي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به د راتلونکې میاشتې پر 16 نیټه د پاکستان په 2 ورځنی سفر وي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي سهولتونو او معیار ښه کولو په مقصد د یوې غونډې حال هم درکو.
مشمانو ته وبن سکول نوې واشروم ورتنو هم ورته پوره کړل. اوس میکسیمم سکول د سریج دغه چار دیوارې وشوې. د استادانو ازيري کم سه کم 90% دغه ازيري شو.
په خبرونه کې به هفتهوار پروګرام جمهوریت کې واوره چې په افغانستان کې آیا ښځو ته حقونه ترلاسه دي که څنګه.
د افغانستان کې شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده نوره مجوب له پاکستان او کنه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دن مرلویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پسیمکش دی امنیتی فورس سرتریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کمان ڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو مل گرائی چکم پر ارجلا یہاں دموکینا پتیش تک شے بریالائی شا دغی ذرا یہ دا روش وال چوا جلائی کمانڈر فاروق زدرون او دے دوی مل گری بندیون طالبون دے جلال الدین حقانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندہ سیمینا دے کتبی وزیرستان پلیارے دے سویلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانتا را روان وا ذرا یہ ویائی چھ بندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، حزب الله زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان په نومونو پیژندلی شوی او د پاردلی پر ارجلی طالب نوم معلوم شوی نه دی. ذرایع دا هم وویل چې د امنیتی فورس سرتیرو د طالبانو د ګاډي سره د دوینا وسلہ ہم پا قبضے کشے اخستی دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع د امنیتی فورسز د زنی مالی زیان پا باریکش ہے سہا و نویل یادہ دیوی چھو جلائی فاروق زدرون د حقانی نیٹ ورک پا افغانستان کشے د پکتیا پکتیکا مخشنی مہم کمانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا کتبی وزیرستان کشے بے آوابازا امریکایی جازونو د کال 2013 د نہام میاشتے پشپیجمے نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغی ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کمانڈر بلال زدرون مرستیال کمانڈر او قشر ورور وان دا دے ہاں یادوی چھ دے و جلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند چھ دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدل چھ خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د دادلی تر څارنې لاندې وشي. دوی وایي که چېرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنې لاندې کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او که هغه د اپوزیشن د غړو غوښتنه ومني نو دوی خوشحاله دي. په دې اړه نور تفصیل غلام غصفه رپورټ کې اورو.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په 1 را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې ډر کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې دی هغه ډایرکټلی د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی آی کی بعضې پاکو ته حکومت ته ایچ ملاوېږي دا زمونږ اعتراضات شته.
خود مخالف گوندونو د دې وختنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن گوندونو د دې وختنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه وختنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیه د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو. دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکه نه کیږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی سطحې یوه غونډه وشوه چې پکې د یمن پر صورتحال غور وشو. د غونډې پر مهال سیاسي او پوځي مشرولۍ د یمن شخړې په پوره امن حل راوستلو ټینګار وکړ. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د یمن په صورتحال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماښام یو غونډه وشوه کومه چې تر څلورو ګڼټو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر او د نورو نصربیره د درېواړو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللی وو، چارواکو ته د دغه سفر او هلته د سعودي عرب مشروالۍ سره شوي ملاقاتونو په هکله احوال تیر کړو. په غونډه کې د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوی دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالۍ د سعودي عرب د سلامتۍ د عزم تکرار وکړو او وویل شو که هرمین شریفین ته څه قسمه خطره راولاړه شوه نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په هکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تاسو کو نو دوی کیسه
فواید تو کوئی بھی ہمارے لیے بلکہ نقصانات ہی نقصانات ہیں.
زمون د پاره ته هیڅ فائدہ نشته بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادی توګه دا جنگ غلط دی او کفرس کا مونږ دې جنگ کې شامل شو نو زمون د پاره به د دین وتل ګران شي. او کوم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی پاکستان کې بعد د دین هم خراب حالات وي او مونږ هسي هم د ترخه غری سره مخیو. نو که پاکستان دی پردی جنگ تا ورغه نو دلته به زموږ په خپل ملک دننه د ترخه غری پیښې نورې هم زیاتې شي.
د یادونې
ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقه قرارداد پاس کړی و چې پکې حکومت ته یمن ته د پوځ نه لیږلو ویل شوي و. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتۍ د حفاظت ژمنه شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي چې د چین ولسمشر شي زینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ ناوخته د 19 خبري غونډې پر مهال وویل دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک وشي. د دې موضوع نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وویل د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخ وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بعضې وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President
داوی اوز د دې خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاشت په شلمه او 28مه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او د سره به په دوه اړخیزه تعلقاتو څه اثر پرېوځي په دغه اړه مشال
ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کونه دوه
یی انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامي جمهوریت چین کې صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي دغه به په یوش مر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریاکټر عبدوس د توانای منسوبه د کاشمیر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي د چین صدر به د پاکستان مشروالۍ سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي زه فکر کوم چې دې دورې سره به د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو لپاره منزل واضح شي
تعلقات کې آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دوره 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شو وه خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دوره تر نامعلومه مودې ځنډول شوې وه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 په متفقه توګه منظوري ورکړې ده چې تر مخه به په سوشل میډیا د کرکې خورولو او د ترګرۍ مخنیوي ممکن شي نور تفصیل له اسلام آباد سره ظهیر په دې رپورت کې راکوي
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے د زیارت پورس د انفارمیشن ٹیکنالوجی لپارا د قومی اسمبلی د قائمہ کمیٹی غنڈا د کیپٹن صدر پ مشرے کی اشوا چپکی د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوشا رحمان ہم گڈون لارلو بل وڑان رکون کی انوشا رحمان پدی مکا اوی چی پپی خبر کی پارمی پبلک اسکول د حملی رستو دیوتا سی سخت قانون ضرورت محسوس دو چپکی پ سوشل میڈیا اور نور برقی آلات و دترہ گرے مخنوی ممکن شی وزیر مملکت انوشا رحمان اوی چی ددی بل ترلا دبا د انټرنیټ په ذریعہ ترهاګرۍ کوونکو ته 14 کال د بند او د 15 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله کېد او د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکول شي د غرن کې چا په انټرنیټ کرکا خورون کې تقریر وکړو نو هغه تن با 15 کال د قید سزا تیروي او 1 کروڑ روپې جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې با 3 کال د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي نوموړی د یاد قانون په اړه زیات کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغه تبا هم د 2 کالو د بند او د 15 لک روپو جرمانې سزا ورکول کیږي او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقی تصویر خپور کړو نو د هغه لپاره 1 کال د بند او د 15 لک روپو د جرمانې سزا ده په دې مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي اعلی چارواکو وی چې د دې بل تر لاندې باندې یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجستریشن ضروری شي او له دې وروسته به بیا دغه کمپنۍ د ناخوخه او کرکجن موادو لري کول پابند وي او دارنګ با لدی سره یوټیوب هم خلاص شي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سي نظر نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وي نن سبا خو دې فیل کې
دومره ایڈوانسمنت دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډیر لوی لوی ادارو چې کوم دي هکړې شری دي دا وی سایټونه نو دا خبرې خو کیږي د روانې دي یو طرف ته قانون جوړیږي بل طرف ته سکم دی یادا د خلک چې دی هغه بخپل ایجن کوران دی کین دا یو ان ګوین وار دی
همدا شن چې مشال ریډیو دی بل قانوني چارو ته زیه کار اکبرودین په دې حق له پختل نو هغه وی چې دا د حکومت ډیر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقی تربیت هم کول پکار وی نو بای چې د سکول کالج او یونیورسيټیانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي نو موري زیاته کړه د قائمه کمیټې د منظوري وروسته دا بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو د کوم وروسته چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان وای په دې خبره هوکړه شوې چې پاکستان به په دریو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي نوموړي دا خبرې د پنځمې په ورځ په کابل کې کړې دي خورم دستګیر خان له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی دی دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت څومره مهم دی په دې اړه په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ لري
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه وه.
تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. برزو یو بل رپورټ شته چې د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم یوې ادارې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د معیار ښه کولو او په تعلیمي اداره کې د درغلو د مخنیوي په اړه یوه غونډه وکړه. د یادې ادارې چارواکي وایي چې که چېرې په تعلیمي فنډونو کې درغلی ونه شي نو په صوبه کې د تعلیم په ډګر کې شته ستونزې تر ډېره حده کمېدی شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم د تحقیقاتي ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد رابللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي د حکومت اړخ راشي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمانو ته وبند سکولونه وی واشروم ضرورتونو ام ورته پوره کړل. اوس شکر دې میکسیمم سکولونه د سریج دغه چار دیوارې وشو او د استادانو ازری چې کوم دغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم جوړه هغه راوستو. هغه سره د استادانو ازری کم سه کم 90% دغه ازری شو د ټایم کې لکه داسې استادانو چې غیب په کلونو باندې خپل صرف تنخواه باغشته اوس هغه شی چې کوم دی الحمدلله ختم شوه دی.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو کلاسروم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دوی بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی د هغې وجه داره چې هلته ځای نشته. نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن د هغې نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې نږدې د 150 سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو کوم نظر وړاندې کول غواړئ نو موږ ته په دې نمبر باندې خپل پیغام پریښودی شئ 00420221212121 د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکې ده لنډ خبرونه له شاهین بنیری نه اورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم قماندان فاروق زدران وژلی دی د جنوبي وزیرستان په وڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نننو ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې دې د عدلیې تر څار لاندې وشي دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یوه غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو غونډه کې پوځي او سیاسي مشروالۍ د یمن د شخړې د پرم نه هواري په ضرورت ټینګار وکړ د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پینګ به په راتلونکي اوونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې اوونیزې خبرې غونډې ته کړې ده د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والي ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدله شوې ده د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي او راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځ د مشر جنرال لاهل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداری ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال لاهل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداری ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي ادارې ته جنرال لاهل شریف د خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته ښودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال لاهل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغیستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او داشن قانون نافذ کوونکي ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې ادارې مخکې لیکي چې د سوړ جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوې وو پته ولګېده چې هغه هسي خبرې وي ادارې زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخ ته راشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په
فارن پالیسی مجله په مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکزی دفتر له چاپو څرګندېږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې له سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي عملیاتو پریکړه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د روانې میاشتې پر شلمه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او هلته به په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنت باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده او لیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو څلوېښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهده هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهده هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټه مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او عراقي ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا له هغې وروسته ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل او ځینې سیمې هم ونیولې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د عراق د کډوالو او بېځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بېځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د ارواو ښار ته ورته دی، واټونه او کوڅې یې تشې او دوکانونه یې بند دي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحد ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنگرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. په رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والي فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر له مخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبې راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړې او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه ښارونو کې وې. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
داو احمد تکل سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم کوي. مقاله لیکي چې ښایي داسې تګلاره د امریکا لپاره ګټوره ثابته نه شي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالاتو یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بې له څه خنډ او ځنډ نه روان کړی دی. امریکا په یو داسې جنگ کې ښکېله ده چې وار له مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي، خو ښایي دا لاره به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه یې د طالبانو په سنګرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیډنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبلیو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراقه ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټک ایږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره بله نیټه اعلان کړې. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتېږي چې د روان پسرلي جنگ به ښایي په بېساري ډول سخت وي. طالبانو وار له مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعدې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولی. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 5,500 نه زیاتو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي دا روایي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنۍ کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
ټولې صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو. ښوونځي
په مخ دې نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده.
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څو ورځې وړاندې په کابل کې پارېدلو خلکو یوه ښځه وژله. دې پېښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په هغه هېواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع څېړل شوې ده. د خپرونې جوړونکی پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جومات سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه. دې پېښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپوټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوي وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کېږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي.
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نوع خشونت.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډزان سره مخامخ شوه، کله له یو شمېر پرمختګونو په تېره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه. د ښځو د تحصیل دپاره، د ښځو د زده کړې دپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تېرو کلونو کې دغې برخې ته ځانګړی پام ور واوښته چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تېری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شي ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
له مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ځله له سیاسي ګټو سره مل و او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري دوی په منظم ایدیولوژیک مداخله لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه وو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي، ښځه یې نه ده پرېښي چې هغه خبره شي چې زه څنګه الله ما ته څه ویلي دي، دونه بې خبره پرېښې ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی یې ورته ورښودلې ده چې نارینه داسې حق لري، ښځې حق نه دی ورښودلی. که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبره شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي، هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې الله تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق و حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره یې د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سړی وروسته ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لري ولې تر افغانستان کابینې پورې تر افغانستان پارلمان پورې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ونډه په دولت کې د ښځو ونډه په مدني ټولنه کې د ښځو ونډه په رسنیو کې د ښځو ونډه په تجارت کې په اقتصاد بخش کې پالی تحصیلاتو کې زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني ټولنې او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغومره چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو دپاره هغومره کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو که هغه کابل وو که هغه د ولایاتو مراکز وو که هغه د زون په لیول باندې وو موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوی کړی. یوازې شعارونه ورکړل احساساتي مسائل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې د دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بېلابېلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغېزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې د هم تحصیل کرده خلکو روشن فکر خلکو هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله حتی داسې به ونه وایم چې په دوس په سله مګر د هغه دید ده چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو دغه یو شبکه ده دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د دېرش نړیولې تر پنځه دېرش لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولېږي په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیکي د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه. دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې مونږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل و هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري دوی په کرونده کې حضور درلود دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود حتی د دوی حضور په مړیو ژوندي کې ډېر د پام وړ و هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوې مو راخپل نه شوای کړای. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري لا تر اوسه درمل نه لري لا تر اوسه د ژوند شرایطو هغه ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ د دې پر ځای چې دغو ته پام وکړو د یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو دپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې یو فیصد هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا یې زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
ښځو چارو وزارت د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوه لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله
اردوونکو تاسو واورېدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بې برخې کوي بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډېر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هېواد کې لا هم ډېر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خپرونه بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.